السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کو د پاکستان په ګوادر کې په چینایي انجنیرانو حمله شوې ده یو امنیتی سرچینې نن مشال رادیو ته د نوم د خبرولو په شرط ویل چې حمله د چینایانو پر وړوندکو گاډو شوې ده د امنیتی سرچینې ادعا کړې چې د بریت په وخت دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي دغې سرچینې زیاته کړې چې په حمله کې درې امنیتي سرتیري هم ژوبل شوي چې د یو حالت ښه نه دی له پاکستانه ازادي غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د بریت ذمهواري منلې چارواکو دا نه دي ویلي چې آیا چینایي وګړو ته څه زیان رسېدلی که څنګه چین په ګوادر کې د پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژه کې ګڼ کارونه پر مخ پیایي دلته د چین انجینران او مزدوران کار کوي چې بیلتون پالې وسلوالې ډلې د ځایي خلکو د وسایلو لوټل بولي دې ډلو په بېلابېلو وختونو کې پر چینایي او پاکستان امنیتي ځواکونو خونړي بریدونه کړي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې او سیمه کې تر ټولو جدي ترګریز ګواښ بللی دی دا راپور چې پرون خپور شو پکې یادونه شوې چې د داعش خراسان څانګې په افغانستان کې دننه خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خوا یې د غړو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو رسېدلی د ملګرو ملتو د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې له ناټو پاتې وسلې چې مخکېنو افغان ځواکونو ته یې ورکړې وې د داعش لاسته ورغلي د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت را روانه سې شنبه پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو د دوو کلو پوره کېدو په مناسبت په هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې طالبان چې حکومت یې د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی دا ورځ د خپلې بریا په توګه په داسې حال کې لمانځي چې لا یې هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې دغه راز یې د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم تړلې او ښځو ته اجازه نشته چې په غیر دولتي نړیوالو او کورنیو ادارو کې کار وکړي او د ملګرو ملتو په ادارو کې هم د دوی د کار مخه نیولې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په تاریخي خارګوټي ماوی کې د ځنګل د اورلګیدنې په پیښه کې د مړو شمیر نه اتیاو ته زیات شوی دی چارواکو پرون ویل لا هم په نورو کسانو پسې د پلټنې عملیات روان دي دا په یوه پیړۍ کې د امریکا په ځنګلو کې د اورلګیدنې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې د هوایی والي جاش ګرین نن ویلې په ویست ماوی کې د دې اورلګیدنې له کبله چې تېره جمعه پیل شوې لږ تر لږه 2200 بلډینګونه یا زیانمن شوي یا هم نړېدلي چې 6% یې د استوګنې ودانۍ وې ویل شوی دغه اور د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت زیانونه هم اړولی دي او نن سهار وختي د سوریې له پلازمینې دمشق د باندې د وسلو د زیرمې په یوه ډیپو کې چې د ایران پلوه ملیشو په کنټرول کې ده چاودنه شوې اف پی ا فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې په لندن کې د دیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي د چاودنې علت معلوم نه دی خو د سوریې په لس کلنه کورنۍ جګړه کې اسرائیل په سوریه کې دننه په سلګونو هوایي حملې کړې دې ته ورته وروستۍ پیښه تېره دوشنبه شوې وه چې د سوریې دولتي رسنۍ وویل د اسرائیل په هوایي حملو کې د دمشق په شاوخوا کې سیمې وویشتل شوې او د سوریې د پوځ څلور سرتیري دغه راز دوه افراطي وسلوالې ووژلې دي خبرونه موارد کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولې وربه شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش په اړه تازه څرګندونه کړې
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په ولسم راپور کې چې امنیت شورا ته یې ورکړې راغلي داعش خراسان څانګې په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې دي او تر خوا یې د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوی دی
په دې اړه به تاسو ته مرکه هم ولرو چې داعش اوس د افغانستان او په ټوله سیمه کې څومره ګواښ رامنځته کړی دی په دې اړه تاسو ته یو مفصل ریپورت لرو چې د طالبانو حکومت د دې سربېره چې د نجونو تعلیم یې بند کړی دی تر خوا یې د زرګونو دینی مدرسو د رامنځته کولو هوډ ښودلی
د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ کودونه درکوو ستورې مدرسې تاسې جوړوئ په ولسوالیو کې لس مدرسې جوړې کړي په هره ولسوالۍ کې
د سنگر ساپی په نوم د یو ځوان افغان کیسه هم درته لرو چې لملګرو سره په ګډه په بلجیم کې د رستورانت په جوړولو سره اتل سنور کسانو ته د کار زمينه برابر کړي.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه د اتلس کسات او ټول افغانانو ته زمينه مساعده کړي ده. یعنی
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او سیمه کې تر ټولو جدي تراګریز ګواښ بللی. دا راپور چې پرون خپور شو پکې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې درنه خپل عملیاتي وړتیاوي زیاتې کړي او تر خوای د غړو شمیر له 3000 تر 6000 کسانو رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې له ناټو پاتې شوی وسلې چې مخکنیو افغان ځواکونو ته ورکړي وي د داعش لاسته ورغلي دي. جزئیات د امید ظهیر مل په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیت زیاتېدو ته اندېښنه ښیي وایي د دې هیواد وضعیت لا پسې پیچلی شوی او سیمې او نړۍ ته یو ګواښ رامنځته کړی دی. نړیوالې سولې او امنیت د داعش لخوا د متوجه ګواښ او ورسره د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په 18 راپور کې چې امنیت شورا ته یې ورکړی راغلی، داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي دي او تر خوای د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمیر لسلور زرو تر شپک زرو کسانو پورې اټکل شوه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې یې تل ویلي چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده. د امنیت شورا په نوي راپور کې د طالبانو د ادعا برعکس د دې سازمان د ځینې غړو هیوادونو له قوله لیکل شوي چې په بلخ، بدخشان او بغلان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو د بریدونو په پایله کې د دې ډلې مورال لوړ شوی او له دوی سره د نورو وسلوالو جذب زیات کړی دی. راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې له داعش خراسان څنګه سره د ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ اړیکې جوړې کړي، دواړو ډلو په مشترک ډول خپل تبلیغاتي پوسټرونه خپاره کړي او آن د دې غورزنګ یو شمیر غړو د داعش خراسان څنګه عملیاتو کې هم ونډه اخیستي. موده وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو چې وروستیو کې په افغانستان کې بریدونه د بهرنیو کسانو لخوا شوي دي. حخوا د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلی چې د هند په نیمالوی او چکه د القاعده یو شمیر غړي له داعش سره همکاري ته لیواله دي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې وخت تر طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته په افغانستان کې وسلو او نورو پوسی تجهیزاتو ته د داعش خراسان څنګه په لاسرسي هم اندېښنه ښودل شوې. راپور کې لیکل شوی دوی ته رسیدلي معلومات ښایي چې مخکنیو افغان ځواکونو ته د ناټو لخوا ورکړل شوي وسلې او پوځي تجهیزات د پاکستاني طالبانو لخوا داعش او د ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ ته ورکړل شوي دي. خو د طالبانو حکومت مو د وړاندې په یوه اعلامیه کې د افغانستان د وسلو د قاچاق موضوع رد کړه. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې اوس مهال د داعش تر ټولو ستره جګړه ایزه تګلاره ځانمرګي بریدونه ښودل شوي، خو د دې یادونه هم شوي چې دا ډله اوس مهال په خپلو جوړښتونو کې د ماهرینو یوه تش په نامه کمیټه جوړه لري چې د بریدونو لپاره نوې لارې لټوي. په افغانستان کې وخت په وخت د بیلابیلو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلی دی او طالبانو هم د دوی پر مرکزونو د عملیاتو خبرونه خپاره کړي دي. که څه هم د داعش ډلې مشران په پر راپسې ډول وژل شوي، خو امنیت شورا وایي دا له وخته وړاندې ده چې د دې کسانو په وژل کېدو سره د داعش د عملیاتي اړخ د کمزور کېدو په اړه ډاډ ورکړل شي.
د داعش په اړه مو ریپورت واورېده چې د ملګرو ملتو سرمنشي پرې اندېښنه ښودلې، ویلې چې په افغانستان کې خطر لا پسې زیاتېږي. په دې اړه یو مرکه لرو زموږ همکار محمد خاطر پردیس د چارو لکتون کې ښاغلي صلاح الدین سیدی سره مرکه کړې او دا پوښتنه ترې کړې ده چې داعش اوس وخت د افغانستان او په ټوله کې سیمه او نړۍ ته څومره جدي ګواښ دی.
مطمئنا دا خپل تاثیرات لري، اما د ویلو وړ ګڼم چې دغه خطرات وجود لري او مختلف هیوادونه د خپل اهداف او د تر لاسه کولو لپاره هم کاروي، اما په طبي شکل باندې هم د ځواکونه او د هغه یو سلسله منطق د خبري وجود لري چې په دې عرصه کې د مختلف وسایل او نکار اخستل دلته منطقوي ساختارونه د امنیت سره کېناستل او جوړېدل او د هغه په نتیجه کې د مسالې ته پام کول چې دا مسله جدي مسله ده. زه مطمئن یم چې دا هغه نقاط دي چې باید ورته توجه شي او لازمه پاملرنه ورته وکړي.
طالبان ادعا کوي چې داعش ریښې په افغانستان کې له منځه وړې دي، خو ملګر ملتونه بیا دا یو جدي ګواښ بولي. ستاسو اخیستنه له دغه وضعیت نه څه ده؟
داعش د چا په وچ لیکل نه دی لیکلی، داعش عقیده ده. طالبانو یو سلسله برنامې د داعش د او د نورو افراطي ډلو د برنامو سره په ډېرو مواردو کې همغږي کوي. په دې کې شک نشته دی چې په 15 اگست 2023 کال کې چې کله طالبان په قدرت رسیدل، پاکستانی استابلیشمنت وتوانېد تمام هغه ځواکونه چې د جمهوریت په ړنګولو کې وکارول شي وکارول. اما په مطمئنه توګه ویلی شم چې دا حملات په دې چې هغه پخواني وظایف چې په افغانستان کې ونشته بیرته په پاکستان کې قوت ومومي. اما دا تشویش په یقیني ډول شته دی او تر ډیره حده پورې د نړۍ نه جزیه هم اخیستل کیږي په دې نامه باندې چې موږ لا تر اوسه پورې دلته داسې حرکتونه شته دي. موږ ته باید پیسې راکړل شي، خصوصا د پاکستانی استخباراتو علاقات. دا تمام هغه شیان دي چې په انفرادي شکل، په جزئي شکل، په جزئیاتو باندې ورته تک په کار دی.
سید صاحب، آیا تر اوسه طالبان د داعش په ځپلو کې بریالي وو یا بریالي دي؟
تمام خبر یاستو چې دلته او هلته یو سلسله تصادمات د طالبانو او مثلا د حزب اسلامي او د داعش ترمنځ راغلی دی. مطمئنا یو سلسله همکاری چې د طالبانو لخوا د نړۍ سره وجود درلوده او یو سلسله عملي کارونه د داعش د برنامو سره، مطمئنا د طالب برنامه داخلي برنامه ده، د داعش برنامه نړیواله برنامه ده، دی چې دواړه سره فعالیت کوي او سلسله تصادمونه وجود لري. اما دا سختارونه د طالب ټي ټي پي او نورو افراطي حلقاتو د طالبانو سره داسې خلط او مزج دي، داسې نږدې دي چې د دې تفکیک کول په بعضې مواردو کې له سره ممکن نه دی. ډېر ځلې داسې موثق راپورونه هم شته دي چې د جمهوریت سرباز نیول شوی دی، زندانی شوی دی، وژل شوی دی، سبا په هرات کې ځوان شوی دی د داعش په نامه باندې. زه مسؤولانه خبره په دې موارد کې هغه څوک کولی شي چې د هرې مشخصې قضیې دوسیه پلاس کی او د مختلفو انگیزو او د مختلفو دلایل او د وقود دی یا د هغه قضیه مسائل منتفک.
صلاح الدین سعیدی و د چارو کتونکو په دې اړه تحلیل شریک کړي، واقعا هم آیا افغانستان یا په سیمه او نړۍ کې داعش ګواښ جدي دی که څنګه؟
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګی است. نن د بلوچستان په ګوادر کې پر چینایي کارکونکو برید او ترغه ورسته د وسلوالو او پاکستانی امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. یوې امنیتي سرچینې د نوم د نښولو په شرط د ازادي اروپا مشال رادیو ته ویلي وسلوالو د چینایي انجینرانو پر کاروان برید کړی. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمهواري منلې. دې ناقانونه ډلې په یو خبر پاڼه کې دا کړي چې 4 چینایي وګړي او 9 پاکستانی پوځیان وژلي دي. د پاکستان حکومت او یا هم پوځ په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. عبدالحی کاکړ په دې اړه تفصیل لري.
د چینایي انجینرانو پر کاروان نن سهار شاوخوا 9 بجې هغه مهال وسلوال برید وسو چې دوی پر یو پروژه کار کولو لپاره هلته وو. د پاکستان چارواکو او فوج د دې په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. البته یوې امنیتي سرچینې د موضوع حساسیت له کبله د نوم نښولو په شرط مشال ریډیو ټول چې وسلوالو د چینایي انجینرانو پر کاروان برید وکړ چې تر هغې وروسته نشته پیل سوه. د سرچینې په خبره امنیتي سرتیرو چینایي انجینران خوندي ځای ته ولېږل او هغو ته په برید کې څه زیان نه دی رسیدلی. سرچینه زیاتوي چې په نشته کې درې امنیتي سرتیري هم ژوبل سوي چې د یوه پکې روغتیايي حالت ښه نه دی. بلوچ بلتون پالی ڈلی بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریگیڈ ڈلی په گوادر کې د برید ذمہواری منلې ده. هغه ناقانونی ډلې نن رسنیو ته پاستولی بیان کې دعوه کړې چې بیلی مجید بریگیډ د چنای انجنیرانو پر قافله حمله کړې. بیلی تر دې وروسته په دوم بیان کې بیا دعوه وکړه چې برید او نشته کې څلور چنای وګړي او نه فوجان وژل شوي، خو مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دې دعوې تصدیق نسی کولای. د پاکستان حکومت لا رسمن چینایانو پر کاروان حمله نه ده تایید کړې او یوازې له وسوال سره د نشتې خبر ورکړې. بلزون بلوچ بلتون پالی وسوال لري وخت پر وخت په پاکستان کې پر چینایي کارکونکو وګړو او داراس پر پاکستان امنیتي او حکومتي چارواکو د بریدونو ذمہواري مني. چینایي کارکونکي د چین پاکستان اقتصادي لاري سی پیک د پروژې عملي کول په ترڅ کې په پاکستان کې دي. پاکستان او چین د سی پیک موافقه په 2013 کال کې وکړه او عملی کار په 2015 کال کې پیل شو. له هغه وخت راهیسې بیجنګ په پاکستان کې د لسګونو ارب ډالر پنګونه کړې ده. د هغو پروژو مرکز په بلوچستان کې دی او د بلوچ لیبریشن آرمی په ګډون یو شمیر بلوچ بلتون پالی ډلې دریز لري چې چین د پاکستان سهولتکار او د دوی د وسایلو وړونکي دي، نو ځکه یې وګړي په نشه کوي. خو د پاکستان حکومت دغه ډله ترګره بوري او وایي چې د نورو هیوادونو په لبسون په دې هیواد کې ناامني جوړوي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوکراینی چارواکو د دغه هیواد په جنوب کې د روسیې د حملو له کبله د ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په دغو حملو کې د خرسون د استوګنې په سیمو کې څو ودانۍ زیانمنې شوې. بلخوا د اوکراین لوی څارنوالي ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اوکراین د خرسون سیمه پوځي ادارې نن د ټلګرام په یو پیغام کې اعلان وکړ چې د روسیې پر راکټي حمله کې د یو نوزیږي او 12 کلن ماشوم په ګډون و ملکیان وژل شوي دي. په دغو پیښو کې شپږ نور کسان ټپیان شوي دي. د حملې په نتیجه کې د څو ساحو د استوګنې ودانۍ زیانمنې شوي دي. د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د نیکوپول ښار په شاوخوا کې هم پر ملکی ساحو د حملې خبر ورکول شوی دی. چارواکي وایي لس توغندي پر نیکوپول او چیرونو ګریګوریفس ښارګوټي لګیدلې دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې د خارکیف په شرقي، د دونیتسک سیمې په غربي برخه او د زاپوریژیا په روبوتین کې 9 وسلوالې نښتې سوي دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت راپور ورکړی چې په روسیه کې پر ځینو اهدافو د دوی په ټکو د اوکراین د تروریستي حملو هڅې شندې کړې دي. د وزارت په وینا د اوکراین دوی بی پیلوټ الوتکې د بیلګروت پر فضا او یوه بله په کورسک سیمه کې نسکوره کړې ده. د دې پیښې په نتیجه کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول شوی. د ازادي اروپا ازادي راډیو نسی کولای چې د جګړې په ډګر کې ورکول شوي راپورونه په بې پرې ډول تایید کړي. بل لوري ته د اوکراین لوی څارنوالي نن یکشنبه ویلي چې د 2022 د کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له پیله لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي او 1090 نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دا نهایي شمیرې نه دي، ځکه په هغو سیمو کې چې د روسي ځواکونو لخوا اشغال شوي یا هم تازه بیرته ورڅخه نیول شوي د کره اطلاعاتو راټولول سخت کار دی. د لوی څارنوالي مطبوعاتي دفتر ویلي زیاتو ماشومانو ته په دونیتسک، خارکیف، کیف، خرسون، زاپوریژیا، میکولایف، دنیپرو پتروفسک، چرنیهیف او لوهانسک مرګ ژوبله اوښتې. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري تیر میاشت په یو راپور کې ویلي و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په بهیر کې تر نظره 300 ډیر ملکیان وژل شوي او تر 1600 ډیر نور ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دقیق شمیر ځکه لوړ دی چې له ځینو سیمو چې سختې جګړې پکې روانې دي اطلاعات په ځنډ ترلاسه کیږي او ګڼ راپورونه لا هم تایید ته اړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په تیرو دوه کلو کې د نجونو پر تعلیم او تحصیل بندیز او د هیواد په تعلیمي نظام کې د بدلونات سي جدي بحثونه پارولي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکي او همدارنګه محصلان له تعلیم منع کړي دي. خو په عین حال کې د ټول افغانستان په کچه د دینی مدرسو د پراخو شبکو د رامنځته کولو د پلان خبره کړې ده. په دې تفصیلي راپور کې په هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لپاره د طالبانو هڅو د هغو اغیزو او د هیواد اوسنیو اړتیاو ته په پام سره د کارپوهانو نظریاتو ته کتنه شوې ده.
مدارس جهادی در مجموع به سطح افغانستان در 24 ولایت که هستند.
مولوی متی الله جواد در پنجشیر ولایت در پوهنه در ریاست چارواکو څخه دی چې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې پر روان کال کې په اونابې ولسوالۍ کې د یوې جهادي مدرسې د جوړېدو خبر ورکوي.
په تعداد 1000 شاګرد میپذیره. ببینیم کې چه قدر شاګرد
دا دینی مدرسې په ټوله کې د افغانستان په کچه جوړیږي چې هر یو کې به زر تنه شاګردان نیول کیږي. ګورو چې څومره زده کوونکي جذبولای سو، څومره چې د زده کوونکو شمیر لوړیږي په همغه اندازه به استادان هم استخدام کړو.
د طالبانو په حکومت کې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی حبیب الله آغا سکل په نورستان ولایت کې د خبرو پر مهال په هر ولسوالۍ کې د لسو مدرسو د جوړېدو سپارښتنه وکړه.
د الله یو لوی نعمت دی چې دا جهادي مدرسه دلته اسلامي عمارت درته جوړېږي. د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ کوډونه درکوو. څوک مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې؟ لس مدرسې جوړې کړي په هر ولسوالۍ کې.
د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت د جهادي مدرسو عمومي رئیس شیخ عبدالواحد طارق ویلی دی چې سږ کال د هیواد په 15 ولایتونو کې جهادي مدرسې فعالې شوي او طالبان ورته جذب شوي دي. دینی مدرسې د طالبانو په ایدیالوژۍ کې ځانګړی ځای لري. طالب یعنی د مدرسې زده کوونکی، او د طالبانو ډیری غړو او مشرانو د افغانستان او پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کړي دي. د طالبانو منتقدان وای طالب چارواکي غواړي له افغانستانه د مدرنو او عصري زده کړو چې بنسټ یې څه باندې پیړۍ مخکې ایښودل شوی او د پرزیدلې جمهوري نظام پر مهال یې وده وکړه ټولې جرړې وباسي. د مثال په توګه دوی په تیرو دوو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي یو شمیر ښوونځي په دینی مدرسو اړولي. د 940 دارالمعلمینونو او د هغو د اړوندو 198 مرکزونو دروازې بندې کړي او په کندهار کې د زده کړو نږدې 1400 ټولګي رخصت کړي چې په نتیجه کې شاوخوا 50,000 زده کوونکي تر ډیره له عصري زده کړو بې برخې شول. طالبان وایي چې په جهادي مدرسو کې پوځي روزنې نه ورکول کیږي بلکې اسلامي مضامین تدریسیږي. خو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې په 1980 لسیزه کې او له هغه وروسته د طالبانو په ګډون د ډیری افراطي ډلو غړي د پاکستان او افغانستان له دینی مدرسو څخه راوتی دي. د طالبانو منتقد او د چارو شنونکي په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې د خوندزیو پر ځای د دینی مدرسو جوړول د طالبانو د عمومي پالیسۍ یو برخه ده.
هر څومره مزامین دینی زیات شي، فقه اسلامي زیات شي، شریعت زیات شي، سانسی مزامین جغرافیایی تاریخی مسائل کم کیږي. هر څومره چې مسائل اصلی یعنی ټکنالوژي اصلی کم شي، په هغه اندازه توریزم تقویه کیږي، رشد ورکول کیږي. اصلا آهسته آهسته داسې سیاست په افغانستان کې انتخاب شوی چې د مکاتبو په ځای کې مدارس بشي، د پوهنتونونو په ځای دارالحفاظ جوړ شي. دا یو عمده یو ستراتیژي سیاست ده.
محمد محق د اسلامي مطالعاتو څېړونکی په دې باور دی چې ټولنه د دومره ډیرو دینی عالمانو د جذب ظرفیت نه لري. ښاغلی محق په هیواد کې د دینی مدرسو د زیاتېدو په اړه آزادۍ رادیو ته وویل
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب بود.
په ټولنه کې د دینی مدرسو به حد زیاتې دل د بحران باعث کیږي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې بلې څانګې ته تر اړتیا ډیره پاملرنه او پانګونه پرې وشي نو د هغې رشتې فارغان زیات شي، داسې چې د کار په مارکیټ کې د هغو د جذب لپاره ظرفیت نه وي او چاپیریال هم اړتیا ورته ونه لري. دا په خپله په بحران کې راځي.
طالبانو لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې خوندزیو ته لټلو منې کړي او همدارس په پوهنتونونو کې د نجونو تحصیل بند کړای دی. د طالبانو ځینو شخصیتونو لکه د بهرنیو چارو وزارت معین شیر محمد عباس ستانکزی بیا بیا د نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار کړی، خو داسې ښکاري چې د هڅو ځای نه دی نیولی. پر اصلي زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې باعث شول چې د بیلابیلو سیمو یو شمیر نجونې دینی مدرسو ته مراجعه وکړي. لدی ډلې د هیواد له مرکزی سیمو څخه یوې ځوان انجلۍ چې د طالبانو له ویرې نه غوړي خپل نوم افشا کړی ازادۍ رادیو ته وویل
ما و یکم شری دیگه ما شامل درس مدرسه شدیم.
زه او خور می پیوی مدرسه کی شامل شویو. هلته باید څلور کاله درس وایو او وروسته لدی چې د مولیانو په توګه فارغ شو نو د استادانو په توګه مو هلته جذبوي. خدا د دې دلیل نشي کېدلی چې باید په جبري ډول دینی مدرسې ته لاړ شو او د عصري زمانې له ټکنالوژۍ څخه لری پاتې شو.
طالبانو د 1989 او 2000 لومړی کال ترمنځ په خپل لومړی ځل واکمنۍ کې هم د نجونو پر زده کړو او تحصیلاتو بندیز لګولی و. د اسلامي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی وایي نننۍ زمانه د ښځو او نارینه وو بې توپیره زده کړو ته اړتیا لري.
د اسلام نه دفاع په علم او پوهه کېږي، په مدرنو علومو کېږي، په ساینس کېږي، په کمپیوټر کېږي. د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غزواتو کې خزه اشتراک کړی دی، د نرس او پرستاری وظایف اجرا کړی دی. د علم او پوهې زده کړه په مسلمانانو باندې بدون د تفکیک وجیبه ده، فرض عین ده.
ولې طالبانو په تیرو دوه کلونو کې له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي، خو د دینی مدرسو شمیرې زیات کړی؟ د پوښتنې ته د ځواب موندلو لپاره مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي بیا بیا وپوښتل، خو هغوی د دې راپور د جوړېدو تر وخته خبرو ته حاضر نشول.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
دا سیال کې چې په افغانستان کې د نن او بار ځوانانو ته د کاري فرصتو د نشټون خبره کیږي. یو افغان ځوان او ملګری په بلجیم کې د رستورانت په جوړولو سره اتلس کسه نورو افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. سنگر ساپای وای د دوی رستورانت اوس ډیر ښه نوم پیدا کړی او له بلجیم سربیره نورو اروپایي وادوم خلک د افغاني خوړو لپاره دوی ته ورځي. زموږ همکارې ثنا کاکړ له ښاغلي ساپي سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه اتلس کست او ټول افغانان تم زمينه مسای کړی دا، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستوران خاون سنگر ساپای دی. سنگر ساپای په 1908 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدلی او د 28 کلونو راهیسې په بلجیم کې ژوند کوي. نوموړی وایي یاد رستوران یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نږدې شل کسه نور افغان ځوانان هم ورسره په کار بوخت دي.
موږ هر شي دپاره یو ځانګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب دپاره موږ یو شخص مکمل د چپلی کباب دپاره د شخص صحیح پروفیشنل کولای شي چپلی کباب پوخت. که کړی دپاره ده هم موږ یو کړی پز لرو. موږ په عموما کې څلور پنځه اشپزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي، یعنی هغه خپل شي کې ډیر وارد هوټل کې اوس دغه د اتلس کست او ټول افغانانو تم زمينه مسایل.
بهرنیو هیوادونو کې ډیری افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چ سنگر ساپی ته څنګه د رستوران جوړو لو فکر پیدا شو نو موړای وای
دلته چون د افغانانو رستوران کم ول په دغه سطح باندې نو چې ټول افغانان وشکول وزروي وشي. موږ ته د ایډیا راغله اوس الحمدلله ډیر خلکو خوخیږي او د ډیر خلکو زړه خواړه دلته میراویږي.
سپای وای اوس لبلجیم سربیره له نورو اروپایي هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستوران ته ورسي. سنگر سپا افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي ځکه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لګزره زړه نه خکې خپل کاروبار ته، چون اروپایي د قانون سره مشکل دی. ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار ولري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر ښه.
نو موړې وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لازم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د دوی د چ په افغانستان کې د طالبانو تربیه زلې وکمنې دو ډیر خمخ کله هغه هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله اړ شوي چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي، چې په دې ترڅ کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تیل مریض کال دود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بارکښتۍ د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو هم نه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوې میاشت کې د بلغاری په پلازمینه صوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هیواد له لارې یې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر نیت درلود.
ورزو لنډو خبرونو ته. نن د بلوچستان په ګوادر کې پر چینایي کارکونکو برید او تر هغه وروسته د وسلوالو او پاکستاني امنیتي ځواکو ترمنځ نښته شوې. د راپورونو په اساس وسلوالو د چینایي انجینرانو پر کاروان برید کړی. بلوچ بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمواري منلې ده. دې ډلې په یو خبر پاڼه کې دا کړي چې 4 چینایي وګړي او 9 پاکستاني فوجیان وژلي. پاکستاني چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه رپورت کې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او سیمه کې تر ټولو جدي ترګریز ګواښ بللی. دا راپور چې پرون خپور شوی په کې یادونه شوې چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې دننه خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې او تر خوا یې د غړو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو رسیدلی دی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د کانټیننټل یا لوی وچو ترمنځ په لوبو کې دریم مقام ګټلی دی. په دې لوبو کې چې په تایلند کې شوې دي د افغانستان د فوټسال ملي ټیم خپله وروستۍ لوبه د 15-1 د میانمار په وړاندې ګټلې ده او د قارئ یا د لوی وچو کانټیننټل سیالیو د برونزو مډال یې ګټلی دی. او د اوکراین په اړه هم دا چې اوکراینی چارواکو د غیوات په جنوب کې د روسیې د حملو له کبله د ملکانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په دغو حملو کې د خرسون د استوګنې په سیمو کې څو ودانۍ زیانمنې شوې. لنډ خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشایزه صفی الله ستانگزایم د ازادي میلمه په دغه ځانګړي پروگرام کې داور له پیمانه اسد سره خبرې کوم. پیمانه اسد ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. زه خو مو پیژنم خو خدای چې اوریدونکو ته ځان معرفي کړئ. څوک یاستې؟ څه کار کوئ؟
السلام علیکم. مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلی یاست. زما نوم پیمانه اسد ده. زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسلر، خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي. زه د یو منطقې وکیل یم په لندن کې چې هرر نومیږي، او هلته د خلک سره مرسته او په کنسول کرایه ورکوم په څو پالیسي او دا شیانو باندې. نو زه هلته په لندن کې لوی سوی یم. زه 3 کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم، نو د دې خاطر شاید زما پښتو هم دونه ښه نه وي، خو بیا هم کوشش کوم.
ډېر عالي ده، ډېر ښه پښتو خبرې کوي. په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لرئ؟ د کوم ځای یاست؟
زما پلار اصلاً د زابل ولایت څخه دی، د کلات ښار، او مور مې د کابل څخه دی.
ښه، ډېر ښه. په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې، او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست ته او د خلکو خدمت ته که ووایو شوق پیدا کړي او بالاخره دا کار مو وکړه؟
اصلا فکر می نو چې سیاست ترسم ما په ما خپل بچلرز په انټرنیشنل ریلیشنز کې ویلې دی.
بله، والو اړیکو کې.
بله، او خپل ماستری می په انګلیسي کې وایي کانفلیکټ سکیورټی اینڈ ډیولپمنټ کې می ویلې دی. او ما هر وخت د افغانستان سره ډېر نږدې توب احساس کوي، ځکه چې زه په هغه ځای کې پیدا سوی یم. سی ده چې هلته لوی سوی نه یم، هلته مې درس ویلی نه دی، خو مور و پلار مې افغانان دي، زه خپله افغان یم. او اولین بار چې تللی وم افغانستان ته، هغه د افغانستان اوا د ډوډۍ خلک او دا نور شیان زما ته ډېر.
څومره وخت بعد لاړې افغانستان ته د اول ځل لپاره؟
زه په سکول کې وم تر اوسه چې موږ بیرته ولاړو. په 2001 کال کې و چې موږ بیرته ولاړو. اول واري زما د کاکوګان واته و اصلا صداغې لپاره تللی وم او بعد لاغه بیا ما کوشش وکړ چې د درس ته خواسته د هر وخت د افغانستان په باره کې ولیکم ووایم تاریخ یې وپیژنم. نو بعد لاغه بیا غوښتل مې چې ولاړ سم افغانستان ته اول ته کار وکړم، خو زما مور او پلار د دې سره مخالف وو او نه غوښتل چې زه ولاړ سم. دوی ویل شرایط د ښځو لپاره هلته سم نه دی د کار، او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی یې. او زه په دې باندې خوشحاله نه وم، خو بیا هم د مور او پلار وایم چې که یو کار کوي باید د مور او پلار دعا ساب په شا کې. ما ویل شاید زه په دې کې کامیاب نه شم ځکه چې زما مور او پلار دعا نسته زما سره. نو زه د دې خاطر په لندن کې پاتې شوم، او دغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته وو، د کور مسایل وو، د کار مسایل وو، د درس مشکلات وو، دا نور شیان. بیا ما ویل موږ باید یو سیاسي representation ولرو، موږ باید هلته په کونسل کې یا په پارلمان کې، ما چې لیدله پاکستانیان وو، هندیان وو، بنګلادش څخه خلک وو، مال ولی افغانان شاته پاتې
وو. کونسل به ډیر له خلکو سره نږدې وي ځکه چې هغه اول هغه به همدا وي چې له خلکو سره به کار له نږدې کوي. په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته افغانان هم شته؟ ډیر افغانان که څنګه
وو؟ هارو ډیر یو ځای دی چې افغانان ډیر راغلي دي هلته، مثلا په های سټریټ کې چې که وګرځې په دکانو دا ځای کې افغانان خپل دکانونه لري. هلته نانوایی شته، هلته د رستورانتونه شته، افغانان هلته کار کوي، نو هلته ډېر افغانان شته. خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کونسل ته راغلی نه یم، خو په نورو
دوستان او روابط مم چې درلودل خلک. او بالکل
دال او ټال
دا تفریحي خبرونه له ازادي رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
څه احساس لري هلته چې کله ګرځئ؟ دغه تنوع څومره ښه ده؟ په خپله کوم ځای کې چې تاسو یې افغانان هم تاسو ویل چې شته پاکستانیان او هندیان، څومره هغه د کور حس لري په هغې سیمه کې چې اوسئ؟ یعنی څومره هوم فیل کوئ؟ د چا خبره؟
اخه زما کور دی، زه هلته لوی سوی یم، هلته مې سکول ویلی دی، هلته هغه خلک پیژنم نه چې هلته ورسره لوی سوی یم. مثلا زما مور و پلار پیژني، زما فامیل پیژني، نو زما کور دی. خو زه دا احساس کوم چې زه د افغانستان سره وتلی یم، زه په درې کلنۍ کې د افغانستان سره وتلی یم. شاید دا احساس کوم چې کاشکې خپل په وطن کې وی، کاشکې خلک په انګلستان کې ماته نه سوی ویلی چې ته خارجي یا ځای سره نه یې نه. داسې خلک ډېر شته. او یو وخت خپل ځان ته فکر کوم، نه د افغانستان سوم او نه د انګلستان. نو
په مابین کې
خو صحیح ده، خو بیا هم چې یو څوک خپل ځان ته فکر کوي، یو وخت داسې مشکلات سره مخامخ کېږي چې خلک وایي چې دوی مازې یوازې تاسې په افغان په سترګو ویني او برتانیایی درته نه وایي. نو د دې خاطر وایم په مابینس کې داسې په هوا کې پاتې یم چې کوم خوا اول خو زه فکر کوم چې دواړه مملکت ماته مهم دی، دواړه خلک ماته مهم دی، ځکه چې په یو کې ماته ځای ورکړی دی، درس مې ویلی دی، هلته کور مې دی، په بل کې مې زما تاریخ دی، زما د کورنۍ خلک دي. د دې خاطر
د تا په څیر باندې هلته نورې نجونې او ښځې هم شته، افغانانې مخصوصا چې زده کړې کړي وي په سیاست او په ټولنه کې خدمت وکړي یا کار وکړي یا په لویه چوکۍ باندې کار وکړي، که څنګه په لندن کې خصوصا؟
په لندن کې فعلا یوازې زه یم چې په سیاست کې رول لرم، خو نور خلک هم شته چې اوس دا څو کاله کېږي چې دوی هم کوشش کوي، خپل کوششونه کوي.
ځکه دما خبره دا وه چې تر افغانانو هلته پاکستانیان او هندیان چې اوس خو پرایم منسټر یا صدر اعظم هندي ول اصل، یعنی ریښه یې هندی او خپل د لندن ښاروال ښاغلی صادق خان، یعنی د دې سیمې خلک ډیر دي او ډیر کتل کیږي.
وو د دې ځایونه خلک ډېر دي افغانان لږ کم دي د دوی سره خو زه فکر کوم دا د اقتصاد خبره ده او بل دا دی چې دا خلک ډېر په خوا راغلي وو دوی هغه وخت راغلي وو چې مثلا پاکستان جوړ شوی وو نوی مملکت جوړ شوی وو د دوی نیکهګان هغه وخت راغلي وو نو د دوی کوچنیان اوس دا سیاسي ځایو ته رسېدلي دي موږ خو وروسته راغلي یو باد له دا وختونه
بیا هم زه پوښتنه کوم چې تاسو دې ځای ته راورسېدی یعنی طبعاً هر څوک نشي کولی هر څوک به وغواړي چې ښه ځای ته ورسېږي مر سختۍ ګوري او هغه به وي مهم عوامل څه دي چې تاسو تر دې ځایه راورسېدی مثلا زه ویلی سم چې درس به وي او بل ستاسو خپله زحمت به وي
زه فکر کوم چې دوه شیان وو اول دا و زما مور او پلار ډېر زه تشویق کوم
او ماته یعنی د کورنۍ سپورټ
باید یې که ته غواړې یو ځای ته ورسېږي مخصوصا په سیاست کې په خارج کې که کورنۍ ستا سره ولاړ نه وي بیا ډېر مشکل دی او دوم زحمت
کول زحمت کې بیا نو ډېر بوج په خپله تاسو باندې
بله زحمت دی
کوم درسونه هم شامل وي چې تاسو یې مخ یادونه وکړه
او کار باید وکړي داسې نه دی چې مثلا یو پوزیشن یا یو ځای ستا په لاس کې راسي دغه سې چې ته ټک ټک وي په دروازه کې او درته وایي
تر دې کونسل چې راورسېدی یعنې هغه والنټیر یا مفته کارونه هم تاسو ډېر وکړه داوطلبانه څومره وخت مو هغه سې کارونه وکړه څه څه کارونه مو هلته وکړه
له مخه دی چې زه کونسل سمه څلور پنځه کاله مې خو والنټیر کار کړی دی the part the hisp la part the gond la part aga masalan leaflet tuna me deliver kare di khalak me telephone kare di fundraisers me jor kare da da mukhtalif mukhtalif karun me voluntarily kare di the party la part
staso pa kalo au bando ki tsaki sidi
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0 2 1 2 1 2 1
په اوس وخت کې تاسو هلته مسؤلیت لري په افغانستان کې ډیر زیات سیاسي تحولات راغلي دي چې کله په افغانستان کې طالبان یو وار بیا واک ته ورسېدل هغه شی به دیموکراتو وایي سره کوم شی بي او څه هیڅ مدرلودي د افغانستان پر اړه باندې
زه فکر کوم زه ډیر افسوس کوم دا رهبران چې خپل ځان وایي چې موږ د افغانستان رهبران یو زه ډیر دوی ته ګورم او افسوس کوم چې دوی ولې نسوي کوي چې افغانستان یو ښه ځای ته ورسې دوی ولې په دونه وخت کې یوازې خپل ځان په فکر کې وو او د افغانستان د خلک په فکر کې نه وو دوی یوازې زه په انګلیسي کې why am I right چې you know زه خو درې کاله نه وم چې د افغانستان سره وتلم زه چایلد ریفیوجی کرمه دا خلک او بیا هم دا یو بل جنریشن دا یو بل خلک دي چې بیا د افغانستان څخه باید فرار وکړي بیا د افغانستان څخه باید بوزي او دا ولی دا اصلا سید چې موږ وايي خارجان خرابي کړی دی خارجان داسې کړی دی سید زمنم دا خبره خو بیا موږ باید خپل ځان ته وګورو افغانان باید خپل ځان ته وګوري چې زموږ رهبران څه کړی دي دا خلک خپل خلک ته خدمت څه کړی دي زه په دې ډېر افسوس کوم او ډېر خوشینی کېږم په دې چې څه فکر کوم خو زه فکر کوم چې خلک مخصوصا افغانان باید امید د لاسه ورنکي ځکه چې داسې کسان هم ستا چې ډېر ښه کار هم کړی دی خپل د وطن لپاره خدمت کړی دی خپل ژوند یې په خطر کې اچول دی او شهیدان سوی دي په دې لاره نو زه فکر کوم دا امید مهمترین شی دی چې باید د لاسه ورنکي څوک
د افغانستان دغه تیر شل کلن سفر چې د طالبانو نه مخکې وشو تاسو څنګه ارزوي په افغانستان کې خزینه وزیران موږ درلودلې حتی د سیمې په کچه باندې دومره وزیران په کابینه کې نه وي چې زموږ په کابینه کې وي وکیلان موږ ډېر زیاتې درلودلې نجونې مکاتبو ته تللې ډېر زیات لاسته راوړنې په همدې برخو کې وشولې مګر چې طالبان راغله دا ټول اوس په ټپه درېدلې دي په دې رابطه باندې غواړم تاسو نظر واورم
زه فکر کوم چې دا شل کاله چې مساعد برابر سوید د شزینه لپاره چې راسي په سیاست کې په جرنالیزم کې په دا نور ځایو کې دا یو مبارزه و چې د ډېر کال له مخه روان و چې شزی په دې مبارزه کې اخته و او دغه ځای ته رسیدلی دی. زه فکر کوم که افغانستان آرامی او داسې حکومت ولري چې د شزینه لپاره مسایل برابر کی زه فکر کوم افغانستان ډېر مخته تلی سي او پرمختګ کوي سي تر نور مملکتونه، ځکه چې کلتوري افغانان په انګلیسي کې وایي مودریټس یو. اصلا دا طالبان نظر موږ سره ډېر نسته. دا زه فکر کوم د طالبان نظریات د خارج سره راغلي د افغانستان ته د بل مملکت سره.
کله کې خلک وښودل چې نجونې غواړي مکتب ته لاړ شي، د ښځو له کار سره دې مشکل نه درلود، مګر دوی د تاسو خبره چې
د خارج سره دا فکر راغلی دی داخل افغانستان ته، شاید دا یو سیاسي فکر لري، ځکه چې دوی غواړي چې د افغانستان ښځې او انجینر شاته پاتې سي، چې بیا دوی وکوي سي چې دغه بچیان او کوشنیان سره طالب جوړ کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ کوشنیان ته باید ځوابونه راکړي. یو خوش د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
په کوم حزب کې چې تاسو غړي توب لري، څومره مو د افغانستان غږ الته اوچت کړی دی؟ د په لوړه سطح باندې، مثلا د پارلمان په سطح باندې، بیا د کابینې تر سطح باندې.
زه ډېر نږدې کار کوم زموږ د اپوزیشن شادو فرنټ بنچ سره، هغه کسان چې د افغانستان مسؤلیت لري په پارلمان کې زما د حزب سره. هر وخت کښېنو او زه ورته مثلا انفرمیشن بریفینګز ورته ورکوم چې د افغانستان مسؤلیت داسې ده او داسې دی. او بل موږ ورته وخت جوړوو چې دوی د افغانانو سره، مخصوصا هغه افغانان چې د افغانستان څخه فرار کړي دي او د افغانستان په حکومت کې وظیفې درلوده او یا د حقوق بشر په اړه کار کړی دی په افغانستان کې، د دوی سره مخامخ وویني او د دوی خبرې واوري چې آیا زموږ حزب څه وکړي که موږ حکومت تراسو بل کال کې، او آیا موږ څه ووایو په دې شیانو باندې؟
برېټانیا یو لوغي وادو چې ژمنې کړې وې چې زرګونه افغانان به باسي، له دې ډلې د 2021 اگست نه تر اوسه پورې شاوخوا 22,000 کې 21,000 کسان استلې چې په خپله برېټانویان مو څه، مګر ډېره برخه افغانانو. خو اوس هم ډېر زیات کسان پاتې دي په خپله افغانستان کې چې هغوی له برېټانیا سره کار کړی او ځانونه په خطر کې دي. حتی ځینې بیا راپورونه دي چې وژل شوي هم دي، حتی چې د طالبانو یا نورو ډلو لاسته ورغلي دي. تر دغې وراخوا په خپله برېټانیا کې اوس شکایتونه دا دي چې هغه افغانان چې ورغلي دي هغوی لا هم په هوټلو کې پاتې دي، یعنی دوه کاله دوی تیریږي اوس هم په هوټل کې ژوند کوي. تاسو چې نږدې ورځئ، د دوی حالت څنګه دی؟ د دوی ژوند څنګه دی چې اوس هم دوی په هوټل کې پاتې کیږي او له خپلو ماشومانو سره هم په هوټلو کې اوسي؟
سیچویشن هلته په هوټلز کې ښه نه دی. مثلا دوه یو خونه د یو فامیل لپاره ځای نه لري چې مثلا اشپزخانه نه لري چې دوی خپل ډوډۍ پوخ کړي، یا داسې یو سم ځای نه لري چې فامیل کښېني او ناست وکړي د خلکو سره. نو د هوټل د ژوند کولو ځای اصلا نه دی، او دا د برېټانیا د حکومت یو فیلد پالیسي ده چې دوی نسوای کوي چې افغانان سم ورته کورونه پیدا کی او دوی په کورونه کې سم کښېنی. زه فکر کوم چې مهم دا دی چې هغه لوکل کمیونیټیز د افغانانو سره کومک وکړي چې دوی کورونه پیدا کړي، او دوم چې دا هوټلونه باید خالي خوسي. دا خو مهم دی چې افغانان باید کورونه پیدا کړي. او بل دا چې تاسو وویل چې افغانان چې په پاکستان کې بند پاتې دي فعلا او غواړي راسي برېټانیا ته، چې بیا دوی ته مسایل برابر شي چې دوی راسي او وکوي سي چې راسي. خو دا د برېټانیا د حکومت پالیسی ده. دا پالیسی ده از ما حزب نده. او زه فکر کوم دا یو باید بدل سی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم د خځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو به چې د کونسل په توګه باندې هلته کار کوئ د دوی خو ډیر کارونه بیرته کونسلانو ته راځي کیږي دوی وایي چې موږ دغه پیسې چې اعلان کړي مو دي دا کونسل ته حتی ورزي چې هغوی وکولی شي کومک وکړي ځینو خلکو سره ما یو واقعا هغه پیسې په ټایم تاسو ته رسیږي چې بالاخره وکولی شي دغه خلکو سره مرسته وکړي که څنګه
داسې د فنډینګ خبره د لوکل ګورنمنت او نېشنل ګورنمنت په مابین کې ډیر فرق راځي یو دا دی چې لندی وای اول باید یو فامیل راوړي په کور کې کښېنه بیا فاندینګ کوي سی واخ د حکومت سره او وخت چې یو لوکل کونسل دونه بل دونه فاندینګ ونه لري دا شروع سنو دا کار ورته مشکل دی نو د دې خاطر دلته لږ مشکلات برابرېږي د لوکل او نېشنل ګورنمنت په مابین کې خو زه فکر کوم سي د پیسې ستا فاندینګ ستا د لپاره خو دا بل فکر دی چې هر کونسل خپل جلا یو کوچنی پارلمان رقم سیستم لري نه او دوی خپل باید مثلا رای ورکی چې دا پیسې سره کم استفاده کیږي او که یو حزب بل رقم فکر لري بل حزب بل رقم فکر لري نو هغه وخت چې زه په کابینه کې وم د هر ما هغه فنډینګ استفاده کوي چې موږ د لاس ډېر فامیلان مو راوړل د هوټل سره هر ته مو کور پیدا کړی
خپله دغه ټولنیزه ستونزه څومره احساسوي تاسو انګریزان دوی وایي چې ډېر خوشاله نه دي چې دغه خلکو ته کورونه ورکړي خپل په کرایه باندې دغه افغانان دي یا نور ځایونو ریفیوجیز چې دي دوی یا کډوال چې دي دا فکر سره چې دوی خپل پیسې نشي ورکولای یا میاشتنی کرایه چې یا ډیپوزټ به نشي ورکولای په دې خاطر باندې کله دوی سره نور کسان هم وي او دغه شرایط خي اول هغه ته کور ورکي دوی ته نه ورکي دا ستونزه سمره ده
زه فکر کوم دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره نه ده دا د ټول خلک په بریتانیا کې فعلاً موږ یو غټ مشکلات لور د کورونه ځکه چې کرایه ډیر دی او کورونه نسته چې څوک په کرایه کې ونیسي د دې خاطر فشار ډیر ده په د شاروال اور باندې چې کورونه جوړ کړي او د حکومت د خواسته باید کور جوړ سي چې بیا خلک دا کورونه واخی سو زه فکر نه کوم چې دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره ده دا خبره غټ ده تر دې غټ ده
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
او یو بل مازالم شته وای خپل افغانان نغواړي چې مثلا ډیر لرو خارو ته لاړ شي او همیشه غواړي چې په اصلي خارونو لندن او مانچستر او زینو نور لوی خارو کې برمنګام ته لاړ شي دغه فکر ولی دوی سره ده
زه فکر کوم خلک باید دا وپیژني چې خلک چې راغلي دي شاید یو فامیل ولري یو دوستان یو شی چې په لندن یا په نور ځایو کې ژوند کوي دوی غواړي هغه ته نږدې اوسي او دا یو او دوم دا چې هلته وختي مثلا په هرو کې ډېر افغانان وختي سته مثلا ته کوی سي سما نه خدای دې وبخشي هغه وخت چې ژوندې و هغه انګلیسي نه سوی ویلی خو خپل کار کوي سوی مثلا په سړک کې چې راوتله یو افغان ټکسی ډرایور مخ ته راتلله یو افغان په دکان کې خپل مشکل حل کوي سوی به له دا چې یو بل څوک سره و یا نه و ایون کده دې انګلیسي از دا نه و دا کوي سره خپل کار وکړي
مګر په کلی کې یا په لری ځای کې به داسې نه وي
نه په کلی کې او په دا ځای کې افغانان بیا ډېر نست بیا نس کوي چې خپل مشکل حل کړي او بل دا چې افغان نن چې به دوی ته تلارم شي چې دغه نفر تولار سي دغه ځای تولار سي داسي دا زموږ د ټولنه یو کلتوري شی دی او زه فکر کوم د دې خاطر افغانان غواړي خپل د کلتور او خپل د فرهنګ او خپل د خلک سره نږدې اوسي او دا کوم غلط شی هم نه دی او زه فکر نه کوم چې موږ باید دوی باندې فشار واچو یا دوی ته وایو چې داسي و نه غواړي
ډیر زیاته مننه کوم پیمانه اسد کور مو ودان سلامات اوسئ
مننه
ژوند دې اوسئ مننه
سترګو دې زه خوړلایم زه یې سم د زړه په سر ویشتلایم ازار مخلص ما گرانه دل ربا هو په هجران کې دې پور سي زلایم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا پیدا وے د چان وے آشنا ز چکول می ستا وستر گو تکا تا ہو خود بغیر زم لے و نئی پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ.